امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د کونړ د ولایت په اسداباد کې یو زده کوونکی د هاوان په مرمۍ وژل شوی دی. جمهور رئیس بارک اوباما لږ وروسته د مهاجرت د پالیسیو د بدلون په اړه وینا کوي، او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د ایران د زراوی پروګرام په اړه د خبرو دپاره ویانا ته تللی دی. قدرمن اوریدونکو، السلام علیکم. ستاسو درختیا او خوشحالی په هیله د دې د امریکا ژغ آشنا رادیو په سهارنی خبرونه پیل کوو. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه مهم مطالب اوریدلی سي، او د امریکا ژغ سر مقاله هم لرو. خو اوس په مکړې د دې ساعت خبرونه ته چې طاهر اڅکزی صاحب او زه شافیه سرداری تاسو اورو. د کونړ د ولایت په اسداباد کې پرون د پنځشنبې په ورځ د هوان د مرمۍ د لګېدو له امله یو زده کوونکی وژل شوی دی او شپږ تنه ټپیان شوي دي. د هوان مرمۍ سهار په 8 بجو د اسداباد د سید جمال الدین افغان پوهنتون ته نږدې لګېدلې ده. تر اوسه لا د دې حملې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی.
سپینی مانی ویلی چې جمهور رئیس بارک اوباما غواړي د مهاجرت اصلاحات په اړه د کانګرس پروا ونه کړي، ځکه چې دا هیواد د یو وران ویجاړ سیستم د سمول لپاره نور انتظار نسی ایستلی. ښاغلی اوباما به نن وروسته په سپینی مانی کې په یو تلویزیونی وینا کې خپل پلان څرګند کړي. د حکومت لوړ پوړي چارواکي وایي چې دا پلان به هغه 5 میلیون تنه مهاجر چې د مهاجرت اسناد نه لري په دې هیواد کې وساتي چې بیرته خپل ملکونو ته وانستول سي. هغه ماشومان چې امریکایي تابعیت لري یا په متحده ایالاتو کې قانوني مهاجر دي، د هغوی منډې پلرونه به کار کولای سي. دا پلان به دغه راز د هغو خلکو محافظت او ساتنه هم پراخه کړي چې د هیواد ته د ماشومتوب په وخت کې را رسول شوي وو. د جمهور ریاست یو نتاغ جان ارنس وویل چې د دې پلان ډېره توجه دې ته ده چې جنایتکاران د دې هیواد څخه بیرته خپلو ملکونو ته واستول سي، نه کورنۍ او غیر قانوني خلک رسوا سي. هغه وویل چې ډېر مهاجرین همدا اوس د خپلو ټولنو سره مرستې کوي، ښوونځیو ته ځي او کارونه کوي. ډېر جمهوري غوښتونکي له دې کبله په قهر دي چې جمهور رئیس دې پر ځای چې د کانګرس لخوا د قانون جوړولو د عادي جریان څخه کار واخلي، د اجرایوي حکم څخه استفاده کوي او غواړي خپل پلان تطبیق او عملي کړي.
د ښوونځیو په تدریسي کتابونو کې په لسګونو کلونه امریکایي زده کوونکو ته چې د قانون په اړه معلومات ورکړسوي وه، نو ورته ویل شوي دي چې قانون باید د کانګرس د دواړو جرګو لخوا منظور شوی وي. خو دا یوازې کفایت نه کوي، او هغه تر هغو قانون کېدلی نسي چې جمهور رئیس لاسلیک توشیح نه کړي. مګر د متحده ایالاتو اساسي قانون جمهور رئیسان ته دا حق هم ورکوي چې هغه څه چې لازم او مناسب بولي د هغو په اړه اجرایوي اقدامات وکړي، او دا کار اوس جمهور رئیس بارک اوباما غواړي ترسره کړي. هغه غواړي د دې هیواد د مهاجرت پالیسی بدل کړي، ځکه چې کانګرس په دې اړه د یو نوي قانون په جوړېدو باندې موافقت نه دی رسیدلی. د امریکا جمهور رئیسانو په تیرو کلونو کې د اجرایوي اقداماتو له لارې ډېر بدلونونه راوستلي دي، او هغه داسې فیصلې وی چې عامه توجه یې دومره نه ده ورجلب کړې. ښاغلی اوباما د جولای د میاشتې را په دې خوا لس اجرایوي احکام صادر کړي دي چې په هغو کې یوه لا دومره جمجالي او د اختلافاتو وړ نه وه. خو ځینو اجرایوي احکامو یا فرمانونو د دې هیواد په تاریخ کې مهم نقش لوبولی دي چې پر اکثرو یې جنجالونه او اختلافات هم راپیدا سوي دي. اوس چې ښاغلی اوباما غواړي د اجرایوي حکم په وسیله د دې هیواد د مهاجرت پالیسي بدل کړي، نو د دې سره د هغه سیاسي سیالان زیات مخالفت لري او هغه ردوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
نور خبرونه: د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د زریو چارو د لوړې سطحې خبرو د پاره په داسې حال کې ویانا ته رسیدلی دی چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د یوې هر اړخیزې موافقې د لاسلیک کولو وروستی مهلت ختمېدو ته نږدې سوی دی. کیری غواړي اول د ایران د بهرنیو چارو د وزیر محمد جواد ظریف او د اروپایي اتحاد د بهرنۍ پالیسۍ د رئیس کاترین ایشتن سره د هغې غونډې څخه بهر وګوري چې پکې به د دې مهلت ته را رسېدو په هکله خبرې ورباندې کیږي. کیری پرون د پنجشنبې په ورځ په پاریس کې وویل چې د نړۍ طاقتونه د ایران د زرعي پروګرام د یوې موافقې د منصره تګ په اړه متحد دي، مګر دا چې هغوی فقط تش په نامه موافقه نه غواړي. هغه دا هم وویل چې د وروستي مهلت وخت چې د راتلونکي دوشنبې ده نور نسی اوږدېدلی. ایران او د نړۍ څو ستر طاقتونه لکه امریکا، برتانیا، چین، فرانسه، روسیه او جرمني د یوه کال را په دې خوا کوشش کوي چې یوې موافقې ته سره ورسیږي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د ټولو خواوو څخه غوښتي دي چې لازم نرمښت، معقولیت، عزم او اراده وشي چې دا خبرې بریالۍ سي. هغه وویل چې دی هیله لري چې د منلو وړ او هر اړخیزه متقابله موافقه به د ایران د سوله ایز زرعي پروګرام په ماهیت کې باور او اعتماد را پیدا کړي. د بلې خوا د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې رئیس ویلي دي چې ایران د خپلو زرعي وسلو د څیړنو او تحقیق په اړه کافي توضیحات نه دي ورکړي.
د امریکا د جمهور رئیس مرستیال جو بایدن یوکرین ته تللی دی او غواړي د هغه هیواد د مشرانو سره د کیف حکومت ته چې د روسیې د طرفدارو یاغیانو سره په جګړو اخته دی د نوي مرستې په امکاناتو باندې خبرې وکړي. بایدن به نن د جمعې په ورځ د یوکرین د جمهور رئیس پیترو پاریشنکو او صدر اعظم ارسینی یاتسنیکو سره وګوري. په دې اړه چې د یوکرین اردو ته د وژونکي او تخریبي وسلې ورکړې سي د واشنگټن څخه بیلې بیلې او نوي غوښتنې کیږي. د بایدن د ماموریت جزئیات لا نه دي افشا سوي، مګر د بهرنیو چارو په وزارت کې د جمهور رئیس براک اوباما لخوا نومول سوی دوهمه درجه مامور ټونی بلنکن د چهارشنبې په ورځ وویل چې سپینه ماڼۍ باید یوکرین ته د وژونکو او تخریبي وسلو او دفاعي سامانونو په ورکولو باندې غور وکړي. بلنکن د امریکا د سنا د مجلس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وویل چې د یوکرین اردو ته وسلې ورکول به روسیه دې ته مجبور کړي چې د یاغیانو د ملاتړ کولو په هکله په خپل نقش باندې له سره غور وکړي.
پولیسو پرون د پنجشنبې په ورځ د نایجیریا په ملي اسامبلا کې هغه وخت اووه کسه ونیول چې امنیتي قواو د استازو د مجلس رئیس دې ته پرې نه شود چې تالار ته دننه ورسي. د پولیسو یو نتاخ امریکا ژغته وویل چې پولیسو هغه وخت اوشکې به هونکي ګاز استعمال کړ چې د امنیتي قواو او د اسازو د مجلس د رئیس امینو تامبووال د تقریبا 200 تنو طرفداران ترمنځ اخوډه بوسو. تامبووال د خلکو دیموکراتیک ګوند چې حاکم ګوند یې په دې په قهر کړی دی چې د هغه څخه وتلی او مخالف مترقي کانګرس ګوند ته ورغلی دی. ملي اسامبلی د جمهور رئیس ګډلک جاناتن په هغه پیشنهاد باندې بحثونه کول چې غواړي د نایجیریا په درو شمال ختیځو ایالتونو کې چې پوز د باکو حرام د توندلاري اسلامي ډلې سره په شخړو او جګړو اخته دی استراري حالت نور هم پسې اوشت کی. د تامبووال یو نتاخ ویل چې هغه په آخر کې وکړای شول چې د ملي اسامبلی تالار ته ننوځي او د سناتورانو سره وګوري او هغه وروسته د استازو سره د تړلو دروازو شاته غونډه وکړه. د استازو د مجلس غړو فیصله وکړه چې جمهور رئیس جاناتن تر هغه د باکو حرام په مقابل کې جګړې ته دوام ورکولای شي چې ملي اسامبله د اضطراري حالت د اوږدېدو په اړه یوه پریکړه کوي.
په مالی کې یو ډاکټر چې د ایبولا ناروغۍ نیولې و مړ شوی دی. هغه د یو امام چې دغه ناروغۍ نیولې و علاج کاوه. په دې ډول د لویدیځ افریقا په هغه هیواد کې د ټولو هغو کسانو شمیر چې د ایبولا په ناروغۍ مړه سوي دي اووه تنو ته رسېدلی دی. د نړۍ د روغتیا سازمان وویل چې دا څرګنده ده چې د ایبولا د ناروغۍ وایروس یوه اویا کلن ملا د ګینی څخه مالی ته ورسره وړی و. دغه ملا د اکتوبر په 15مه په باماکو کې په یوه روغتون کې بستر سو او تر بسترې کېدو دوه ورځې وروسته مړ سو. د مالی د روغتیا چارواکي وایي چې دوی هغه 318 کسه هم تر څارنې او مراقبت لاندې نیولی دي چې په دې هیواد کې د نورو شپږو کسانو سره په تماس کې و چې په دغه ناروغۍ مړه سوي دي. له بلې خوا هغه سړی چې د مالی څخه امریکا ته راغلی دی د نیویارک په یو روغتون کې په ګوښه ځای کې اچول سوی دی او د ایبولا د ناروغۍ معاینات به یې اوسي.
او د امریکا په متحده ایالاتو کې د کارونو او کورونو مارکیټونه ښه سوي دي. د انفلاسیون کچه معتدله ده او فکر کیږي چې اقتصاد به په عمومي توګه په راتلونکو میاشتو، راتلونکي کال او په 2014 کال کې هم زیاته وده وکړي. دا د یو لړ هغو اقتصادي رپورټونو څخه څرګنده سوي چې پرون د پنجشنبې په ورځ خپاره سوي دي. د هغو امریکایانو شمیر چې د بیکاری د حقوقو د اخیستو لپاره عریضه کړي کم سوی او 201,000 تنو ته رسیدلی و. دا پرله پسې لسمه اونۍ وه چې دا شمیر تر 300,000 تنو کم دی، او اقتصاد پوهانو ویل دي چې دا د دې ثبوت دی چې کم شمیر خلک د کارون څخه ایستل شوي او د کارون مارکیټ ښه سوی دی. دا و خبرونه
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده وی او ای پښتو. قدر من اوریدونکو تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو ته اوریدل. اوس په مکریز موږ د خبرونه لومړی رپورت ده. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال رشید دوستم وایي چې د کابینې په جوړېدو کې ځنډ په هیواد کې اداري مشکلات را پیدا کړي دي. نور تفصیل د خبریال ممتاز بهیر په دې رپورت کې واوري.
افغان ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم په کابل کې په ورستۍ نامنیو کې د ټپي شوو افغان امنیتي ځواکونو او ملکی وګړو سره د وینې مرستې په وخت خبریالانو ته وویل چې د حکومت اوسنۍ ستونزه د نوې کابینې جوړېدل دي چې وزیران او والیان سرپرستان دي، اجرایوي صلاحیتونه نه لري، او زیاتوي چې د همدې ستونزې له امله ټول کارونه ځنډول شوي دي. ستونزه اوس په کوم ځای کې ده؟ تاسو پوهیږئ چې کابینه نشته، ټول وزیران سرپرستان دي او اجرایوي صلاحیتونه نه لري، ټول وزیران او والیان هم داسې دي. موږ یو ځل کابینه جوړ کړو، د کابل او افغانستان امنیت هم دې ته پته مده. د غراز جنرال دوستم له خپل 300 ساتونکو او لاس لاندې کسانو په ګډون په 14 او ځانمرګو بریدونو کې ټپي شوو ملکی او پوځي افغانانو ته وینه ورکړه. جنرال عبدالرشید دوستم په ورستۍ نامنیو کې افغان امنیتي ځواکونو او ملکی خلکو ته پر اوخته مرګ جوړ بلی اندېښنه وښوده، او له افغان ولس څخه یې وغوښتل چې د 14 او ځانمرګو بریدونو له قربانیانو سره د وینې مرسته وکړي. لټول هغه ملت د افغانستان لټول خلکو لټول سرتیرو ټول هغه وطن پرستان چې وطن وایي، غواړم د خپل وطن مدافعینو ته او هغه هوادوالو ته چې لاس او پخې پرې کیږي او ټپیان کیږي هغه ته وینه ورکړي، بې تفاوته ونه اوسي. د افغان ولسمشر لومړی مرستیال وایي هر څومره وینه چې ټپي شوی افغان امنیتي ځواکونو ته پکار وي، حاضر دی چې هغوی ته وینه برابره کړي. جنرال دوستم په داسې حال کې د 14 او ځانمرګو بریدونو له قربانیانو سره د وینې مرسته کوي چې په روانونه کې یوازې په کابل ښار کې 3 ځانمرګ بریدونه ترسره شوي، چې په ترس کې د 8 برید کوونکو په ګډون لږ تر لږه 14 تنه وژل شوي او د 2 بهرنیانو په ګډون په لسګونو نور ټپیان شوي دي. د غراز جنرال دوستم ټینګار وکړ چې د ټاکنیزو سیالیو پر مهال په افغانستان کې د امنیت ټینګښت، د فساد پر وړاندې مبارزه او د اصلاحاتو دراوستلو په اړه له خلکو سره کړې ژمنې به عملي کړي. جنرال دوستم وایي چې په پوځي برخه کې نږدې 30 کلنه تجربه لري، او له خپلې تجربې څخه به په افغانستان کې د امنیت دراوستلو لپاره کار وکړي. هغه له خلکو څخه وغوښتل چې ناهیلي نشي او ډاډ ورکړ چې د مرګ تر بریده به هڅه وکړي چې خپلې ژمنې عملي کړي. له خلکو سره مجمنه وکړه، امنیت راولو، د فساد مخه نیسو، اصلاحات راولو، او په هر ډول چې وي د کابل بانک موضوع تصویب او یو طرف ته کوو. دا ژمنه مو کړې ده، په دغه ژمنه مو د خلکو رایې اخیستې دي. باید خلک ونه غولوو، دا کارونه باید عملي کړو، یا باید مړه شو او یا دا خبرې عملي کړو. جنرال عبدالرشید دوستم په داسې حال کې د نوې کابینې جوړېدل د ملي یووالي د حکومت په وړاندې یو ستونزه بولي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د خپل د کار په لومړنیو ورځو کې اعلان کړی و چې د 45 ورځو په ترڅ کې به کابینه جوړه کړي، خو دغه چاره د یو شمیر نامعلومو لاملونو له امله لا تر اوسه ترسره شوې نه ده. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفحه 2 FM 3.5 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه. او اوس د اسرایلو او فلسطینیانو ترمنځ په بیت المقدس کې د روان جنجال په اړه یو رپورت تاسو ته راوړو.
د سیمې فلسطینی اوسیدونکو د یو لړ نوو اقداماتو په وجه په قهر شوي، او د بیت المقدس په لویدیځه څنډه کې یهود میشته اوسیدونکو د خپل مسؤلیت په اړه اندېښمن او د رامنځته شوي تاوتریخوالي د دوام په اړه یې ویره څرګندوله، کوم چې په تیر وخت کې هم فلسطینیانو هم دا ډول پاڅونونه کړي وو. هغه څه چې دوی پیل کړي سم کار نه دی، دا د امن دپاره ښه کار نه دی، برعکس نور ډېر څه هم به راپېښ شي. دا باید په دې ډول ترسره نه شي، دغه حکومت په بشپړه ډول له لارې وتلی دی. موږ نه غواړو چې داسې دې ترسره شي، موږ غواړو چې په امن کې سره ژوند وکړو. پوهېږئ، موږ د دې لپاره زیږېدلي یو چې په سوله کې ژوند وکړو او د ژوند نه خوند واخلو. په تیرو نږدې اونیو کې فلسطینی برید کوونکو د ټوپکو، چاقوګانو او موټرو په وسیلې یولس تنه او اکثریت یې په بیت المقدس کې وژلي دي، خو په تل ابیب او لویدیځه غاړه کې هم وژلي. په بریدونو کې شامل لږ تر لږه 15 فلسطینیان هم وژل شوي دي. د بیت المقدس په ختیځ کې د یو فلسطینی کور چې ویل کیږي تیره میاشت یو مرګونی برید کړو، د چهارشنبه په ورځ یې کور وران کړل شو. پرون د دې پیښې څو ساعته مخکې صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په یوې کنیسې کې د یوې بیرحمه حملې په ځواب کې د سختو امنیتي اقداماتو اراده وکړه.
دا یو لوی او مهم ګام دی او دې ته ورته د نورو کورونو ورانول به هم وشي. نور ډېر اقدامات هم په پام کې دي.
اسرائیلي پوځ وایي په غزې تړانګه کې وسلوالو ملیشو په مدیترانی بهیره کې د یو توغندي ازموینه کړې. پوځ نن پنجشنبه خبر ورکړ چې د تیرو څلرشت ساعتونو په منځ کې څلور توغندي توغول شوي او وایي په غزې کې میشت وسلوال ازموینه کوي. بلخوا پرون د ملګرو ملتونو عمومي منشي د یوې اعلامې په ترڅ کې د بیت المقدس په یوې کنیسې کې د سې شنبې په ورځ مرګونې برید غندلی. د عمومي منشي بن کی مون ویان وایي د ملګرو ملتونو عمومي منشي هر ډول بریدونه غندي.
The Secretary General condemns all acts of violence against civilians.
عمومی منشی په ملکی خلکو باندې هر ډول بریدونه غندي. په بیت المقدس او لویدي زغړه کې په مذهبي ځایونو کې حمله په روانه شخړه کې د هغه خطرناک عمل تداوم دی چې کېدای شي د دې سیمه بهر ته هم وغځيږي.
د بیت المقدس په یو مذهبي ځای باندې چې دواړو غاړو يهود او مسلمانانو ته ډیر مقدس دی، د میاشتو رئیس پر اختلاف مخ په زیاتېدو دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
څولند خبرونه. د کونړ د ولایت په مرکز اسدآباد کې پرون د پنځشنبه په ورځ د هوان د مرمۍ د لګېدو له امله یو زده کوونکی وژل شوی دی او شپږتنه ټپیان شوي دي. سپین مانی ویلی دی چې جمهور رئیس بارک اوباما غواړي د مهاجرت د اصلاحاتو په اړه د کانګرس پروا ونه کړي، ځکه چې دا هیواد د یو وران ویجاړ سیستم د سمولو د پاره نور انتظار نس ایستلی. ښاغلی اوباما به نن وروسته په سپین مانی کې په یوه تلویزیونی وینا کې خپل پلان څرګند کړي. د ښوونځیو په تدریسي کتابونو کې په لسګونو کلونه امریکایي زده کوونکو ته چې د قانون په اړه معلومات ورکړل شوي، نو ورته ویل شوي دي چې قانون باید د کانګرس د دواړو جرګو لخوا منظور شوی وي. خو دا یوازې کفایت نه کوي او هغه تر هغو قانون کېدلی نسي چې جمهور رئیس لاسلیک یا توشه نه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د ضروري چارو د لوړې سطحې خبرو دپاره په داسې حال کې ویانا ته رسېدلی دی چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د یوه هر اړخیزې موافقې د لاسلیک کولو وروستۍ مهلت ختمېدو ته نږدې سوی دی. د امریکا جمهور رئیس مرستیال جو بایدن یوکراین ته تللی دی او غواړي د هغه هیواد د مشرانو سره د کیف حکومت ته چې د روسیې د طرفدارو یاغیانو سره په جګړو اخته دی د نوې مرستې په امکاناتو باندې خبرې وکړي. بایدن به نن د جمعې په ورځ د یوکراین د جمهور رئیس پترو پاریشنکو او صدر اعظم ارسینی یات سینیوک سره وګوري. په دې اړه چې د یوکراین اردو ته د وژونکي او تخریبي وسلې ورکړه سي د واشنگټن څخه بیلې بیلې او نوې غوښتنې کیږي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
او د هم زموږ د خبرونې یو مرکه. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی د ښاغلي مشرف د خبره رد کړې ده چې په افغانستان کې به د هند او پاکستان رقابتي جګړه پیل سي. ښاغلي کرزی ویلي دی افغانستان او هند هیڅکله دغسې یو حالت زغملی نسي. متقاعد جنرال پرویز مشرف د فرانس پریس خبري آژانس سره په مرکه کې ویلي دي چې په افغانستان کې د هند نفوذ پاکستان او سیمې ته خطرناک دی. دوی وایي که هند په افغانستان کې د اقلیتونو ته د پاکستان په ضد کار واخلي، نو پاکستان به په افغانستان کې د اکثریت قوم پښتنو ننګه وکړي او د هند او پاکستان رقابتي جنګ به پیل سي. خو د کابل د پوهنتون استاد نصرالله ستانکزی وایي پښتانه به په دې ډېر ښه پوهېږي چې په پاکستان کې د چا له لاسه ډېر کړېدلی دی.
او دا یو واقعیت ده چې پښتانه چې دومره د پنجابیانو اسلام آباد له مقاماتو له هغه نه د پاکستان له تاسیس سره په 1940 کې په زمانه کې کراچۍ و د کراچۍ د مقاماتو له لاسه ځپل سوي دي، له هیچا لاسه نه دي ځپل سوي. د مال نظر پښتانه هوښیار قوم ده، په خپل ښه او بد پوهېږي، او د افغانستان سلامتیا، د افغانستان پرمختګ په ملي وحدت کې ویني. پښتانه ټول ځان افغانان ګڼي او ټول وروڼه قومونه په افغانستان کې د یو ملت په حیث ګڼي. د مال نظر د کرزي صاحب اشاره ډېره دقیقه ده چې دا غواړي د پښتني احساسات نه سو استفاده وکړي، او په دې توګه په د افغانستان د ملي وحدت لپاره یو بل ګزار وي. پاکستانیان غواړي له دغه فرصت نه کوم شرفي کبل هر څوک چې د افغان ملت د ټوټه کول په منظور ګټه واخلي، او پاکستانیان د په تاریخ کې هم ثابته کړی ده چې تل پښتانه ځپلي کړي دوران دی غاړه ته وو که هېره غاړه ته وو. دغه اوسنۍ ستونزه هم د دوی د غلط سیاستونو محصول ده چې په دې سیمه کې پیاده کوي، او په یقیني ډول اصلي قربانیان متاسفانه پښتانه دي.
د پاکستان یو دغه سي پخوانی جمهور رئیس ولې باید دغه سي یو خبره وکړي؟ دوی رښتیا هم په افغانستان کې د هند نفوذ لیدلی دی چې د هند او پاکستان ترمنځ په افغانستان کې توازن نه دی ساتل شوی، د دوی منافع په خطر کې لوېدلي دي.
مشرف په یو څو جهاتو کې دا خبره کوي. په نهایت کې مشرف یو پاکستانی ده، د پاکستان لپاره د هند ستراتیژیک دښمن ده. دا یو له بل خوانه د پاکستان ستراتیژي د افغانستان په ارتباط د ټولو سیاستوالو د غلط په کابل کې یو ضعیف حکومت یا په دوی پورې تړلی یو حکومت حضور ولري. په دې اساس ولو که له هند سره موږ د $1 په اندازه تجارت هم وکړو، دا پاکستان نشي زغملی. دا یوه مسله ده. بله مسله دا ده چې مشرف په شخصي لحاظ په پاکستان کې یو تجربه شوی سیاستمدار ده، دا اوس د محکمې پر لړۍ کې پروت ده. غواړي د پاکستانیانو د هندي ضد احساساتو نه خپله ګټه استفاده وکړي، او درېیم ټکی دا ده چې بیا هم مشرف غواړي چې هغه خپله ذاتي دښمني د پښتنو او په تېره بیا له افغانانو سره د خپل دغه څرګندونه په ترڅ کې وکړي.
نو افغانستان یعنی مخکې هم د کرزي صاحب په دوره کې فکر کوي چې د هند او پاکستان سره په خپلو اړیکو کې توازن نه وساتل؟
د مال نظر ښاغلي کرزي لکه چې خپلې ویلي دي، پاکستان سره د نږدې کېدو لپاره یو استواره استوابات لپاره سفر زده کړي.
بله،
پرته له دې چې څومره مقامات دلته لیدلي، زه فکر نه کوم چې هند دومره سفرونه کړي. اما پاکستان خپله ستراتیژي نه بدله کړې، هندیانو له موقعنه استفاده کړې، له افغانستان یا له کابل سره په ستراتیژیک لحاظ ځان نږدې کړې، بلاخره ستراتیژیک تړون هم امضا کړې. پاکستان هم ستراتیژیک تړون په دې شرط له افغانانو سره امضا کوي چې باید ګوران په رسمیت پیژني، او له بل خوا ستراتیژیک تړون دا و چې د پاکستان دوست د افغانستان دوست ده او دښمن د افغانستان دښمن ده، چې دا یو مستقل هېواد ته نه ښایي دغه سیاست غوره کړي.
نو څه فکر کوي، پاکستان به اوس خپل پالیسی بدله کی؟ یعنی
زه فکر کوم چې پاکستان خپل ستراتیژي د افغانستان په ارتباط په ډېر کم وخت کې نشي بدلولی.
ښه،
د اړیکو د تامین لپاره ممکن مثبت اقدامات وکړي. اما د ښاغلي غنی او د ښاغلي کرزي تفاوت دا ده چې ښاغلی غنی د ښاغلي کرزي دیارلسو کلو او د یوویشتو سفرونو ښه تجربه په لاس کې لري.
ښه،
تفاوت یې همدا ده چې ممکن ښاغلی غنی له دغې تجربې نه ښه استفاده وکړي.
نو که تاسو په دې نظر استئ چې پاکستان دومره زر پله پالیسی نشي بدلولی، د افغانستان حکومت څه کولی شي چې توازن وساتي؟
افغانستان یو مستقل هیواد ده، هر چیرې چې ګټي وي هماغه ګټي باید ولټوي. په نړیوالو اړیکو کې دا فرمول نه ده چې یو هیواد سره سړی 50% روابط ولري، له بل هیواد سره باید 50% روابط ولري. زه فکر کوم د افغانستان دولت پالیسی، پخوانی دولت، اوسنی دولت، دموکر د مخکنی دولتونو پالیسی دغه وه چې له هند سره عنعنوي دوستي ولري په دې ارتباط، له نورو هیوادو سیمو هیوادو سره همکاري وکړي، خپل مشکلاتو سره حل کړي. او د افغانستان سیاست په هیڅ ډول له تېرو زمانو نه په دې خوا د نورو هیوادونو په کورنۍ چارو کې نه لاسوهنې سیاست ده. زه یې لمن زموږ ګاونډي هیوادونه د سیمې نور قدرتونه لکه هند دغه فرمول په نظر کې.
نو څو کولی شي، کوم ملک کولی شي پاکستان دې ته متوجه کړي چې په سوله او ثبات او په قراری کې د خپل پالیسی بدل کړي؟ دغه د ناتو ملکونه او امریکا ټول غوړي چې افغانستان کې بنیادی بدلون راشي.
زه فکر کوم چې غربي نړۍ کولی شي چې دا فشار پاکستان او په مجموع کې ناتو فشار راوړي په پاکستان باندې، هم اقتصادي، هم ډیپلوماټیک او هم پوځي فشارونه کولی شي چې د افغانستان کې ثبات پرمستل کړي، مؤثر رول ولري چې دا د پاکستان او سیمې په ګټه.
ډېره زیاته مننه استاده ستاسو د کور ودانی.
درنو اوریدونکو دا د اوس په یو سر مقاله ووري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. کڅام روسیې د منسک د توافقنامې په اساس ویلي دي چې په اوکراین کې به مداخله نه کوي، خو دغه هیواد د اوکراین په ملي حاکمیت او ارضي تمامیت باندې تیری ته ادامه ورکړې ده. د پروتوکولونو په اساس روسیه، اوکراین او په اوکراین کې د روسیې طرفدارو بلتون غوښتونکو موافقه وکړه چې د اوکراین په ختیځو سیمو کې به سمدستي اوربند ټینګیږي. اوکراین به دې ته پرېښودل کیږي چې په خپلې ټولې خاورې باندې کنټرول ولري. د پروتوکولونو په اساس باندې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان به د سرحداتو نه نظارت کوي. بهرنۍ قواوې، اجیر وسلوال او تجهیزات به د اوکراین سل کیږي او بندیان او برمته سوي کسان به خوشي کیږي. د امنیت د شورا په یوې غونډې کې په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر سمانتا پاور وویل چې د دغو پروتوکولونو په یوه هم روسیې او بلتون غوښتونکو عمل نه دی کړی. د دغې میاشتې په پیل کې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان رپورټ ورکړ چې په لسګونو ټانکونه، موټران چې درنې وسلې پکښې بار وې، ولیدل سول چې داسې عسکر پکښې سپاره وو چې تیز شنه یونیفورمونه یې اغوستي وو او په یونیفورمونو یې هم کومه نښه نه وه وهل سوې. دغه عسکر د اوکراین ختیځ ته تلل او ناټو وویل چې د روسیې تجهیزات چې ټانکونه، توپونه، د روسیې د دافع هوا سیستمونه پکښې شامل وو، لیدل سوي دي چې اوکراین ته انتقالېدل. د امریکا سفیر سمانتا پاور وویل روسیې د سولې د یو پلان په اړه مذاکرات وکړل او بیا په سیستماتیک توګه په هرې مرحلې کې د دغه پلان د کمزور کولو هڅه وکړه. سمانتا پاور وویل روسیه د سولې خبرې کوي خو جګړې ته لمن وهي. ولسمشر اوباما د جیشلو هیوادونو د غونډې نه وروسته چې په سرلیا کې جوړه سوله وویل که چیرې ولادیمیر پوتین خپل لاره تعقیب کړي نو روسیه چې اوس منځوي سوې ده نور به هم منځوي سي. هغه زیاته کړه چې هغه بندیزونه چې په روسیې باندې د امریکا اروپایي اتحادې لخوا لګول سوي دي مؤثره دي او د امریکا اروپایي اتحادې ډیپلوماتان په منظمه توګه په داسې میکانیزمونو باندې کار کوي چې په روسیې باندې د ضرورت په اساس اضافي فشار واچوي. ولسمشر اوباما وویل دا زموږ هدف نه دی چې روسیه دې په دې توګه منځوي سي. ولسمشر زیاته کړه موږ دې ته ترجیح ورکوو چې روسیه په پوره توګه د نړۍ د اقتصاد برخه وګرځي، د خپلو خلکو لپاره پرمختګ وکړي او یو ځل بیا موږ سره د نړۍ د مشکلاتو په حل کې همکار سي. خو ولسمشر اوباما دا هم وویل موږ په دې کې ډېر جدي یو چې نړیوال اصول په نظر کې ونیول سي او د دغو اصولو نه یوې هم دا دی چې تاسو په بل ملکي ډلو ته یا خپلو ګوډاګیانو ته پیسې نسي ورکولی او د هغو ډلو څخه هم ملاتړ نسي کولی چې غواړي داسې هیواد ټوټې کړي چې دیموکراتیکو انتخاباتو میکانیزمونه ولري.
تاسو سرمقاله واورېده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګندوه. د دې او نورو سرمقالو د متن د کتلو لپاره او یا که غواړی چې د برېښنالیک له لارې سرمقاله ترلاسه کړئ د امریکا غږ د انګریزي څانګې وېبپاڼه وګورئ. ادرس یې دی www.voanews.com/editorials.
قدر من اوریدم کو تاسو په مخې د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالاتو ده. په کابل کې باندې اسمان زیاتې اوریځ وي، د تودوخه لوړه درجه 44 ډیګري صفر. په کندهار کې باندې اسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه 14 ډیګري یو. په هرات او غزنی کې به هم نن اسمان زیاتې اوریځ وي، د تودوخه لوړه درجه په غزنی کې 10 او ټیټه منفي 15. په هرات په جلال آباد کې باندې اسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه 14 ډیګري 15. په هلمند کې باندې اسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه 21 ډیګري 14. او په فراه کې به هم نن اسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه 14 ډیګري 0. درمنور دن کو زمرش نیم ساعت پښتو خبرونه په هم دی ځای پای ته ورسیده، خو هیر مونږ سه چې نیم ساعت ورسته بیا هم مشتاس په خدمت کې یو. اوس د تاریخ خبرونه همکاران حاضر دي، دوی په فلاند وخت کې تاسو ته د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه کې تازه معلومات درکې. تاسو زمرش سره اوسئ.